دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ وسطه خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درنو حضور ته حاضر شوی یم. نن د دوشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د لیندې د میاشتې 23 نیټه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې 23 نیټه سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د افغانستان په کله د تهران په کوربتوب د سیمه ییزې غونډې په اړه سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو. بیا به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله د هر کله راشه په زړه پورې خپرونه واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنی پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همداشان pashto@yahoo.com هم از موږ ایمیل آدرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او د بیلاروس ته بهرنۍ چارو د وزیرانو کتنه. شپږ 500 هیوادونه له ایران څخه ایټمي محصولات پیری. ګروسی وایي چې د ایران مهمو تاسیساتو ته لاسرسی نه لرو. په افغانستان کې د عالمانو شورا د شیعه او اهل سنت ترمنځ په وحدت ټینګار کړی او په غزې کې د اسرائیل رژیم بریدونه دوام پیدا کړي. قدر من اوریدونکو سم پام وکړی تفصیلی خبرونه ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې بیلاروس ته سفر کړی دی د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ماکسیم ریژنکوف سره ملاقات وکړ. هغه له دې مخکې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره هم کتلی و. د ایران خارجه وزیر تیره شپه بیلاروس ته ورسېدی. ټاکل شوی ده چې عراقچی د بیلاروس د ملي امنیت د شورا له منشي سره هم کتنه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې اترې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژیو د سازمان مشر وویل چې اوسمهال رادیو درملې درنې اوبه او نور مشتقات زموږ په اټومي تولیداتو کې شامل دي چې د نړۍ 45 هیوادونه یې غوښتونکي دي. د اټومي انرژیو د سازمان مشر محمد اسلامي د اټومي صنعت د درېو نویو لاسته راوړنو د معرفي کولو د مراسمو په څنډه کې د خبریالانو په حضور کې څرګنده کړه. هغه ټکی چې زموږ لپاره ډېر مهم دی دا دی چې د نوښت لړۍ تل ژوندی او فعاله وي او وکولی سي د هیواد د ستونزو د حل او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اقدام وکړي. اوسمهال موږ اویا ډوله رادیو درمل په دوامداره توګه تولیدوو چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په کال کې له دغو درملو څخه استفاده کوي. هغه زیاته کړه په هیواد کې 40 رادیو درمل د څېړنیز پړاو په حال کې وو چې اوس یې ټیسټونه روان دي او دوه ډوله رادیو درمل نن دلته معرفي سول. د ایران د اټومي انرژیو د سازمان مشر زیاته کړه شاوخوا 45 هیوادونه زموږ د محصولاتو غوښتونکي دي. موږ د تحریمي ستونزو سره په ترانسپورټ کې مخ نه یو او اوس مهال صادرات ترسره کوو. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي رئیس دې ته په اشارې سره چې په ایران کې تفتیشونه بیا پیل سوي وویل موږ لا هم مهمو تاسیساتو ته لاسرسی نه لرو. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس عمومي رئیس رافایل ګروسی له ریانوستي سره په یوه مرکه کې وویل د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په ایران کې پلټنې له سره پیل کړي. کروسی دې ته په اشاره سره چې دغه فعالیتونه ډېر محدود دي زیاته کړه. اژانس مهمو تاسیسات ته لا هم لاسرسی نه دی موندلی. د ایټمي انرژیو د نړیوال اژانس عمومي منشي له دې مخکې د ارجنټاین چاپ هسپانوي ژبې نشرې سره په خبرو کې ویلي وو چې هڅه کوي د ایران د ایټمي دوسیې په هکله یوې پایداري حل لارې ته ورسیږي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د مشر قومندان سلاحکار د امریکې په عامه افکارو کې له سیونیسي رژیمه د کرکې په زیاتېدو باندې په ټینګار سره وویل د نتنیاهو افراد پالنې نړیوال سیونیزم ذلیله کړی دی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د مشر قومندان سلاحکار سردار محمد رضا نقدي څرګنده کړه چې له سیونیسي رژیمه د امریکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو بې قید و شرط ملاتړ په بدلېدو دی او د وجلې خوراکي معاصرې او ښارګۍ جوړونې په شمول د فلسطینیانو خلاف د دغه رژیم جنایتونه له سیونیستانو د کرکې د زیاتېدو او د فلسطین د محبوبیت د لوړېدو لامل سوی. هغه زیاته کړه د ټولنیزې فضا د محدودولو او انفلوئنسران ته د لالچ ورکولو له لارې د عامه افکارو د کنټرولولو لپاره د امریکې هلې ځلې بې اثره پاتې دي او له سیونیزم د کرکې څپه ورځ تر بله په زیاتېدو ده. حقوا بیا په افغانستان کې د پولیو واکسیناسیون نوی پړاو پیل کیږي ترڅو د دې ناروغۍ سره مبارزه وکړي. زموږ خبریال په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه ورته وګورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي نن دوشنبه د هیواد په مرکز کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي په دې کمپاین کې به تر 50 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان واکسین شي څو د پولیو خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي او ماشومان له تلپاتې فلج څخه وژغورل شي. نوموړی وایي چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 1.2 میلیونه له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان واکسین شي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې چې یو سل وشپېته ولسوالۍ په بر کې نیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. یاد کمپاین چې د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري په جریان کې به یې د 1.2 میلیونه په شاوخوا کې هغه کوچنیان چې له 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین تطبیق شي. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د ساري ناروغیو مخنیوی وکړي. د پولیو ناروغي هم یوه ساري ناروغي ده چې په سیمه کې شتون لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د نورو روغتیایي خدماتو د معیاري کولو تر څنګ د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د ټولو هغه ساري ناروغیو چې په سیمه کې شتون لري مخنیوی وکړي. له قومي مخورو علمای کرامو او د سیمې له بانفوذ اشخاصو څخه مهله ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسیږي تر څو وکولی شي د واکسین په ښه تطبیق سره د دغه وحشي وایرس مخنیوی وکړو. له والدینو څخه مهله ده چې د دغه واکسین کمپاین په جریان کې خپل کوچنیان ټاکل شوی د واکسین د تطبیق ځایونو ته ویسي تر څو وکولی شو د واکسین په ښه تطبیق سره د دوی کوچنیان له معیوبیت څخه وژغورو.
په همدې حال کې ډاکټر محمد فرید عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره د واکسین رول ډیر مهم بولي او په دې اړه داسې وایي.
عامې روغتیا وزارت کوم کمپاین ترسره کوي، یعنی هغه د واکسینو کمپاین ترسره کوي، باید موږ خپل ماشومان واکسین کړو تر څو د پولیو د ناروغۍ د شر او خطر څخه په امن پاتې شو. دوهم باید ډېر کوشش وکړو چې خپله شخصي ځلصحه باید مراعت کړو، بل خصوص د خپلو لاسونو مینځل هغه مو همیشه باید په پام کې وي. دریم باید ډېر کوشش وکړو چې پاکو اوبو یا صحي اوبو ته باید لاسرسی ولرو او دې تر څنګ هغه خواړه چې موږ تاسو استفاده ورڅخه کوو هغه باید پاک او صحي خواړه وي.
هیره دینه وی چې د عامې روغتیا وزارت له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو په واکسیناولو سره په دې ملي کمپاین کې برخه واخلي څو افغانستان د پولیو له ناروغۍ خوندي او د ماشومانو راتلونکی روښانه شي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د هرات د شیعه علماو د شورا رئیس محمد اسماعیل احمدی د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو او مذاهبو ترمنځ د یووالي او همغږۍ پر ارزښت ټینګار وکړ او ویې ویل د خلکو یووالي د بهرنیانو د نفوذ او د دښمنانو د سیسو پر وړاندې تر ټولو مهم خنډ دی او دا مهال د هیواد د قومونو او مذاهبو ترمنځ د اتحاد کچه په څرګند ډول زیاته سوې ده. د دې غونډې تنظیمونکو د افغانستان بیلابیلو رسنیو ته ویلي چې دغه ناسته د کورنۍ اجماع د رامنځته کولو او د ټولنیزو درزونو د کمولو په موخه دایره سوې ده. ویل کیږي چې دا په هرات کې د شیعه علماو دوهمه غونډه ده او موخه یې د یووالي پیوستون او ګډ تفاهم د روحیې پیاوړتیا ده. دوی وویل د طالبان حکومت تل د ملي یووالي پر پیاوړتیا د سیاسي ثبات او امنیت د اساسي عامل په توګه ټینګار کړی دی. په ورستیو میاشتو کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو د حکومت د اداري چارو له رئیس سره په لیدنه کې د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې د بنسټیزو پراختیایي پروژو د پیل او همدارنګه د امنیتي ټولنیزو او خدماتي ستونزو د حل غوښتنه کړې وه. طالبانو د تیلو صنعت د ودې او پراختیا لپاره د تیلو او ګازو یوه خپلواکه اداره جوړه کړې ده. دا طالبانو د تیلو او ګازو ادارې مشر شیخ نور الحق انور اعلان وکړ چې د دې ډلې د مشر په امر په دغه هیواد کې د تیلو او ګازو یوه خپلواکه اداره جوړه سوې. هغه دا ګام د تیلو او ګازو د تولید او وارداتو د چارو د ښې همغږۍ او تنظیم په لور یو بنیادي ګام وباله او زیاته یې کړه چې دا پریکړه د شفافیت زیاتولو او په افغانستان کې د انرژۍ سرچینو د مدیریت ښه کولو په موخه رامنځته سوې ده. انور زیاته کړه چې اداري کمیسیون ته دنده سپارل سوې چې د یوې خپلواکې ادارې په چوکاټ کې د مختلفو وزارتونو او څانګو څخه په تیلو او ګازو پورې اړوند مختلفې څانګې تنظیم کړي. اوسمهال چین لومړنی هیواد دی چې په افغانستان کې تیل استخراجوي. د اسرایلو جنگي الوتکو او توپخانی یو ځل بیا د غزې مختلفې سیمې په نشه کړي او په ورته وخت کې په لویدیځه غاړه کې پراخ بریدونه ترسره سول. اسرایلی جنگي الوتکو او توپخانی یو ځل بیا د غزې ښار ختیځ خان یونس او البریج کیمپ په شمول د غزې مختلفې سیمې په نشه کړي او جنگي کشتۍ هم د غزې په ساحل باندې ډزې کړي دي. سیمه ایزو سرچینو د سخت باران او د خیمو د ویجاړېدو له امله د کډوالو په کیمپونو کې د سختو بشري شرایطو راپور ورکړی. په عینحال کې د اسرایلو کابینه د یو سیونیست بندي د مړي په هکله په پلمو جوړولو سره د اوربند خبرو اترو دوهم پړاو ته له ننوتلو څخه ډډه کوي او د فلسطین مقاومت اعلان کړی چې د لټون عملیات په سختو شرایطو کې دوام لري تر څو د دغه سیونیست بندي مړی پیدا او د اسرایل رژیم ته ور وسپارل سي. ورته مهال نیواکرو پوځیانو د جنین جبا ارتبا جبر دایر جریر بیتریما او نابلس باندې یرغلونه کړي او یو شمیر فلسطینیانی نیولې دي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران غونډه د افغانستان د ثبات او سیمه ایز اجماع لپاره د ایران نوښت. زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی په دې له چې زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ. په روسیه سربیره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه په تهران کې د ایران د بندنیو چارو د وزارت په ودانۍ کې ترسره سوه. په روسیه سربیره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه په تېر یکشنبه ورځ د ایران په نوښت او د افغانستان د بدلونونو په هکله د نظر د تبادلې او د خبرو اترو په سیمه کې د امنیت او د ثبات د پیاوړتیا لپاره د حل لارو د موندلو په هدف ترسره سوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دغه غونډه کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د یوه زړه ګاونډي او د دغه هیواد د خلکو د نږدې شریک په توګه تل په سیمه کې د افغانستان په هر اړخیزه ادغام ټینګار کړی دی. عراقچی زیاته کړه دغه سلطه پایبند یو چې د سیم بدلونونه او مسایل یوازې د راغنده خبرو اترو د ټولو هیوادونو د فعال ګډون د متقابل احترام د اصولو په کامل ډول د رعایتولو له ځایي میکانیزمونو څخه د ګټه د پورته کولو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د پایدار ملګرتیاو له لارې د مدیریت وړ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل دا غونډه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او دغه راز د روسیې له ځانګړو استازو څخه جوړه ده چې په حقیقت کې یوه سیمه ییزه غونډه ګڼل کیږي او په سیمه کې د وروستیو موجوده شرایطو په تېره بیا د افغانستان په اړوند بدلونونو لپاره د غور کولو په هدف ترسره سوه. د ایران خارجه وزیر عراقچی ډاګینه کړه د سیمې سوله او ثبات یوازې په سیمه ییز چوکاټ او له سیمې د ورآخوا هیوادونو یا د خارجي ځواکونو له لاسوهنې پرته وینو. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د بهرنیو ځواکونو له شتون نیواکری او په تیر بیا د ناټو تړون او د امریکا د ځواکونو له شل کلن شتون څخه کړېدلې دی او دغه شتون د افغانستان د خلکو لپاره ستر مصیبتونه رامنځته کړی دی. په دغه غونډه کې لومړی ځل و چې د افغانستان د ګاونډیو وادونو یعنی پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ځانګړي استازي له روسیې سره یو ځای په تهران کې راغونډ شول. اصلي هدف د افغانستان د کړکېچ د مدیریت لپاره سیمه ییزه ژغملتیا او پیوستون. ایران او په تهران غونډې کې ګډون کوونکو هیوادونو په دغه ټکي ټینګار وکړ چې له سیمې اورواخه هیڅ لویدیځ یا خارجي نسخه نسي کولای د افغانستان ستونزې حل کړي او یوازې ګاونډي هیوادونه تاریخي، کلتوري او امنیتي پیوندونو ته په پام سره کولای سي پایداره حل لاره وړاندې کړي. د تهران غونډه په داسې شرایطو کې وسوه چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې له سختې تاوتریخوالي سره مخ دي او امنیتي حالات خراب دی. پر دې اساس د تهران غونډه د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ګډې لارې چارې د موندلو او د تاوتریخوالي د کمون لپاره یو فرصت دی. په افغانستان او سیمه کې د ثبات رامنځته کولو لپاره د ایران لارې چارې په رغنده خبرو اترو سیمه ییز پیوستون د ګاونډیانو په فعال ګډون متقابل احترام او له ځایي میکانیزمونو څخه په استفادې ولاړ دی. ایران باور دی یوازنی پایدار حل لاره له سیمې دور اخوا هیوادونو له لاسوهنې پرته د سیمې د هیوادونو ملګرتیا ده. ایران ټینګار لري چې د افغانستان کړکېچ یوازې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او د ټولو ګاونډیانو د فعال ګډون له لارې د مدیریت وړ دی. دا خبرې باید د متقابل احترام او د ګډو ګټو پر اساس بڼه خپله کړي. ایران تل په سیمه ایزو جوړښتونو کې د افغانستان د هر اړخیز ادغام پر ضرورت ټینګار کړی. دغه ادغام د اقتصادي پراختیا، د پایدار امنیت او د سیاسي تاوتریخوالو د کمېدا زمینه جوړېدونکې کېدای سي. د ایران د روسیې او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو یعنې د پاکستان، د چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون سره د تهران غونډه د افغانستان د بدلونونو په وړاندې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د ایران د هڅو ښودنه کوي. دغه پیوستون د ترهګرۍ او د نشه ییزو موادو د قاچاق په شان د ګډو ګواښونو له کمېدا او د ډله ییز اجماع له رامنځته کولو سره مرسته کولای سي. ایران ویلي دي چې د سیمه ییزو غونډو پایلې باید افغانستان حکومت ته انتقال سي او تهران څه کوي د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره په پرله پسې او منظم ډول تعامل ولري چې د عملي ملګرتیا زمینه برابره سي. په تهران کې پر روسیې سربیره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړي استازو د غونډې ترسره کېدل په سیمه ییزې ډیپلوماسۍ کې د ایران د عمل د نوښت ښودونکی دی. د سیاسي تفسیرې پای. زموږ سره مله اوسه یو اوس په هم د افغانستان، د ایران او د افغانستان ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو.
روت سپانو تا کتنه
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدي
لا نننۍ مطبوعاتو سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. د نننۍ مطبوعاتو په سر کې په پیل کې د تهران او ورپسې هم د افغانستان جنو ورځپاڼو ته یواز غلنده کتنه وکړو، هیله ده چې د استفادې وړ مو ګرځي.
زه هم په خپل وار سره ورسپان ته د کتنی د خبرونی قدر منو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به د جوان ورسپانه راواخلو. دغه ورسپانی په استرالیا کې په یهودیانو باندې ورستی بریتا کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په استرالیا کې د نتنیاهو د فاشیستي سیاستونو پایلې. جوان لیکي که څه هم د سیدنی د پیښې صداقت چاته د منلو وړ نه دی ځکه چې والله مخکې د اسرائیل رژیم څخه د مخنیوي په هدف په جرمني او استرالیا کې د یهودیانو پر وړاندې د سیونیس رژیم له لوري د ترهګریزو اقداماتو په اړه خبرداری ورکول سوی و. د يهوديانو مظلوم شودنه او د مسلمانانو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو لپاره پلمه جوړونه هم د داسې اقداماتو لپاره د سیونیس رژیم انګیزه جوړېدای سي. خو بیا هم له هر اړخه چې وګورو د ناتو د فاشیستي تفکر ریښې په دې پیښه کې څرګند دي. هغه تفکر چې د تاوتریخوالو ستاینه کوي په نظامي توپ د کورنیو یا بهرنیو ډلو په دشمن جوړولو د مخالفینو په ځپلو او د رسنیو په کنټرول سره هڅه کوي چې ظاهري یووالی په سیونستانو کې رامنځته کړي او په دې اقداماتو سره د سیونستي خارجو بشپړ اطاعت تضمین کړي. ورسپانه زیاتوي چې ډېر خلک دا د تاوتریخوالي د زیاتېدونکې څپې د نتنیاهو د جګړه غواړو سیاستونو پایله بولي، کوم چې د اشغال سویو سیمو په جګړه کې د دوام له امله یهودیان په عملي توګه د خپلو جرمونو لپاره صفر ګرځولی دی. په هر حال هغه د دې پیښې په غبرګون کې نه یوازې شاته نه سو، بلکې دعا یې وکړه چې د هغه اقدامات په منځني ختیځ کې د یهود زده پر وړاندې د مبارزې په موخه دي. جوان زیاتوي څومره چې د سیونیس رژیم جګړه په غزه کې اوږدیږي د هغې پایلې او اړخونه په نړیواله کچه هم پراخ انعکاس مومي. که څه هم د غزې جګړې په پیل کې د تل ابیب د سیاستونو پر ضد د غوسې او کرکې څپه په کوڅو کې د اعتراضونو او ټولنیزو فشارونو په بڼه څرګنده سوه، خو اوس دا نړیواله ناخوښي په ځینو ځایونو کې تر خونړیو عملیاتونو او د تاوتریخوالي تر کچې پورې رسېدلې ده. په دې منځ کې بهرني یهودیان چې د اشغال سویو سیمو څخه بهر وسیږي د سیونیس رژیم د ناروا جګړې له پایلو سره مخ دي.
ډېر مننه ویری صاحب. ګوره د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه هم او هم دې مطلب ته، یعنی په آسټرالیا کې د یهودیانو په مذهبي دستورو باندې د ډزو په باب یو مطلب خپور کړی دی چې البته ډېر اوږد دی، خو هڅه به وکړو چې په لنډو ټکو کې به یې له خپلو اوریدونکو سره شریک کړو.
بالکل.
ورځپاڼه لیکي چې اصلا په آسټرالیا کې د یهودیانو په مذهبي دستورو باندې برید د جنایتکار سیونیستي رژیم کار کېدلی شي، ځکه چې دغه رژیم له دې کار څخه څو مخې تعقیبوي. لومړی دا چې په غزې ترانګې کې لا زیاتو جنایتونو وروسته اوس په دې ډول بریدونو سره غواړي چې په لویدیځي ټولنو کې له یهودیانو سره همدردی او خواخوږی احساسات زیات کړي. بل دا چې په دې وروستیو کې له واشي اسرائیلي رژیم څخه د یهودیانو د وتلو او کډوالې څپه خورا پراخه شوې ده، او په دې ډول بریدونو سره سیونیست رژیم غواړي یهودیانو ته ووایي چې لانی وکی فلسطین بهر هیڅ یو هیواد ورته پر امن نه دی، او بل دا چې غواړي په دې ډول بریدونو سره د غزې ترانګې د خلکو په خلاف او چار چاپیر مسلمانو هیوادونو باندې خپل یرغل توجیه کړي. خو ورځپاڼې په پای کې د لویدیځي حکومتونو او چارواکو دوګونی چلند هم شرمونکې بللې دی، چیرته چې د اسرائیلي رژیم له لورې په غزې ترانګې کې د ښځو او ماشومانو د هرې ورځې وژلې چې شمېر یې کابو څه د باسه شپېتو زرو ته رسېږي، یوازې د اندېښنې د څرګندونو پورې بسنه کوي. او بیا چېرته چې څو یهودیان په نښه کېږي، نو سمدستي غندنې او عملي اقدامات پیلوي. کیهان ورځپاڼې په یو بل مطلب کې بیا په امریکا کې د بیان د ازادۍ او د ډیموکراسۍ په وړاندې دوګونی چلند ته په اشاره سره لیکلی دی، د بیان د ازادۍ، بشري حقوقو او له ښځو څخه د دفاع د اداګانو په پوټه په امریکا کې د پوهنتون یوې ښوونکي په اسرائیلو باندې د نیوکې او د اسلامي انقلاب د موظم لارښود د ستاینې په له امله له خپل کاره وستل شوې ده. ورځپاڼه لیکي شیرین سعیدی د امریکا د ارکنزاس په پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنیاري د ایران د ملاتړ د اسلامي انقلاب د مشر دستاینې او په اسرائیلي رژیم باندې د نیوکې له امله له خپلې دندې ګوښه شوې ده. کیهان ورځپاڼه یادونه کوي چې دغه ډول پیښې زیاتې شوې دي، او دا یوازینی مثال نه دی، په ټولې غربي نړۍ کې ورته سیاستونه عملي کیږي. لکه په فرانسې کې له فلسطینیانو سره د خواخوږی په خاطر د مهدیه اسفندیاری نیول کېدل چې د فلسطین ملاتړ له امله بندي شوي، دا ټوله د دې ښودنه کوي چې حتی په مدني ټولنې او د بشري حقوقو په فعالیتونو کې هم د ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ اصول په لویدیځ کې زیاتره وخت په انتخابي او ایډیالوژیک ډول پلي کېږي. دا فلسطین ملاتړ پر اسرائیلو نیوکه یا حتی د امریکا او د هغې د متحدینو له رسمي سیاستونو سره مخالفت کول په چټکۍ سره یو کس ته لویې سرخوږی رامنځته کولی شي. نو عبیدی صاحب کا تاسو څنګه غوښتل دلته به یو لنډ شند ما واخلو
بیا به مو
د ورځپاڼو ته د کتنې برخه ده.
قدر منو اوریدونکو ورځپاڼه ته د کتنې د خبرونې له دوام سره ساسو په خدمت کې یو. راځو د افغانستان د مطبوعاتو په لور. د هشت صوب ورځپاڼه په یو مطلب کې په تهران کې د افغانستان په تړاو په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په هکله لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د تهران سیمه ییزه غونډه د طالبانو له ګډون پرته جوړه سوه. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ځانګړي استازو په دې غونډه کې د امنیت او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو له امله رامنځته شویو ګواښونو په تړاو خبرې اترې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت په دې غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې لپاره یوه ستراتیژیکه اړتیا ده او د دغه هیواد امنیت او پرمختګ په مستقیم ډول د ګاونډیانو له ګټو سره تړلی دی. ورسپانه زیاتوي چې اخوا بیا پاکستان د ترهګرۍ د ګواښونو او له وسلوالو ډلو د افغانستان د پاکولو د اړتیا په تړاو خپلې اندېښنې مطرح کړي او د طالبان له حکومت څخه یې د څرګند ځواب غوښتنه کړې ده. هشت صوب لیکي د افغانستان ځینو سیاستوالو بیا د طالبانو نه ګډون د سیمه ییزو بهیرونو په وړاندې د دغه حکومت د بې پروایۍ نښه ګڼلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت نه غواړي په افغانستان پورې تړلي مسایل په سیمه ییز یا نړیوال کچه د یوې قضیې په توګه مطرح سي او یا هم پرې خبرې اترې وسي.
ډېره مننه عبیدی صاحب. دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼې انټرنیټي سایټ بیا په افغانستان کې د کلتوري میراث د لمنځه تلو په باب د ملګرو ملتونو اندېښنو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دي د خرونو چټک پراخوالی او د آبو هوا بدلون په افغانستان کې تاریخي آثار له خطر سره مخامخ کړي دي. د دغه پروګرام په وینا چې د پلان پرته د ښاري سیمو پراختیا یو بحران دی او د افغانستان حکومت باید دغه ټکي ته توجه وکړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې بحران یوازې د تاریخي میراث پورې نه محدودیږي بلکې د افغانستان تر ټولو لوی ښار کابل د اوبو له سخت کمښت سره هم مخ دی. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د افغانستان کابل ښایي په 50 کلونو کې له اوبو پرته یو ښار شي.
منو اوریدونکو ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې وخت هم دی ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
کلا
راشا
قدمونو پلیمو هر کلا راشی د اخلاص غیګ به تلوی زمونږه خلاصه د لوی او پتمن خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه در کله راځه د ګلبن خوژو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنې په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نن یې کله راشه ګلبن کې بیا هم زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم.
میرمن فاطمی ډیر مننه زه هم په خپل وار ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زمونږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو څپو ته ناست وي او د خپل خوږو خوږو ملګرو مینناکو خبرو ته به یې غوږونه ایښي وي نو په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملې دو هرکلی کوو او د نورو نوو ګلانو لپاره د واتس اپ ګروپ شمیره هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو زمونږ د واتس اپ ګروپ شمیره ده 0098919 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې همداراز pashto99@yahoo.com زمونږ د ایمیل یعنی برېښنالیک اډرس دی او تاسو په دغه پته خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه او شعرونه رالیږلی شئ دغه راز pashto.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه تبصرې مرکې راپورونه او دغه شان ادبي کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اورېدلی شئ نو مېرمن فاطمی که تاسو خوښه وي یوه لنډه شانده مخلو بیا راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته
بېخي سمه ده لا تهران رادیو هر کله راشه اوري په دغه پروګرام کې خپل شعرونه نظرونه کره کتنې او مطلبونه شاملولی شئ په خپل لیک په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروګرام ستاسو غږ ستاسو نظر هر کله راشه نو قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هرکلی کوو بیا به ستړی مشئ نو نیخ په نیغه حامد صاحب که ستاسو خوښه وي زو د قدرمن اوریدونکو لیکونو او شعرونو
ډېره ښه خبره ده
دا هم زموږ د هرکله راشه د ګلبن یوه ګل او تکړه شاعر او قدرمن لیکوال د دیني چارو کارپو محترم ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب چې ډېر په زړه پورې شعر موږ ته رالېږلی قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوو
خخه نو څه وای
دورانی سوای چی را څرګند بشي یو نور انتظار وکړه
واه زبردست خا
یو ورځ به کړی ظهور انتظار وکړه ول لخوارو تمشوی دا متل دی دا وخت تیر کړه په سرور انتظار وکړه
انتظار وکړه
وای کڅراغ مو په خپل لاس مرکړې نه به داسې نه به مجبور انتظار وکړه
انتظار وکړه
وای امرونای کار او زیار دی واجب شیوی لاس او خپه و ضرور انتظار وکړه لاس د خلاص په اتا سر په سجده کړه هیڅ چیرې نشی مغرور
انتظار وکړه هیڅ چیرې مغرور نشی انتظار وکړه خا ډیر
وای چی ځان ته سپایي غنی خو شرط دادی چی هغه تشی منظور انتظار وکړه وای د فراق جړه سیقل د زړه آئین کړه د عشق کیسه دستور انتظار وکړه وای رنگارنگ دی معشوقان خلقو جور کړي لدی ټول کړه عبور انتظار وکړه ستا طبیب برا څرګند شي ستا طبیب برا څرګند شي هی رحیما ورپسې چې رنزور انتظار وکړه
ډیر الله ډیر الله ورپسې چې رنزور نو انتظار وکړه نو خدای پاک دې زمونږ ټول ملګری مونږ ټول د امام زمان علیه السلام په منتظرینو کې شمیر کړی د هغه بزرګوار په لار کې دې مونږ ټول ته د خپل مسولیتونو د پوره کولو او د نیکو عملونو او کارونو توفیق را په برخه کړی ان شاء الله واقع چې محمد رحیم صاحب خو یو داسې اوس مهال شاعر ادیب او مصنف دی میرمن فاطمی چې د ورځې په اساس یې لید کار کوي نو له خدای پاک غواړو چې د محمد رحیم دورانی صاحب په قلم ژبې او علم دی خدای پاک نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي نو ډیره ډیره مننه کوو د ښاغلي محمد رحیم دورانی صاحب چې تل موږ سره داسې په خو خو لیکنو او شعرونو سره اړیکه ساتي او د هر کله راشه د ګلبن ګلان ورڅخه استفاده کوي. نو یو ځل بیا یې ډیره ډیره مننه کوو.
دا هم محمد صاحب له افغانستان زموږ یو ډیر په زړه پورې او قدرمن اوریدونکی او تکړه شاعر او البته کله کله به یې بے درک کیږي. خو
بے درک گل دی
خو هغه څوک به یې شاغلی سمر گل نیکنام خیل صاحب
خیل صاحب
چې یو ډیر په زړه پورې شعر را لېږلې. خو له شعر مخکې یو لیکنه هم را لېږلې چې شعر مخکې له خپلو قدرمنو اوریدونکو سره شریکې وو. عجی صاحب وایي چې د تهران راډیو مسؤلینو ته او اوریدونکو ته د خوست ولایت نه زه حاجی سمر سلامونه وایم.
وعلیکم السلام درته وایم حاجی صاحب د ټولو په نیابت.
وای زه د موج د محشری زلمیان او ورونو ته دا نصیحت کوم چې په ګروپ کې دی چاته مشکل یا ضرر مرسوي یا په نیت چا سره مسخره مکوي
خډیره خبرې
کوي. وای دا څو مرز لري
یعنی دا
وای اول ګناه ده
خا
مخه بل چا سره په جنگ
خدای پاک دې نه کړی چې چا سره جنگونه وکړي.
اول ګناه ده. دوامه دا چې له چا سره په جنگ کې ونه لویږي. او دریمه دا چې که ډیر ښه شخص وي هم په دې یو د نیټ او واتساپ کارول باید د محشری په ګټه وي نه د محشری په بې ثباتي. باید ښه بنسټونه خپلو ورونو ته کیږدو چې الله تعالی در څخه یعنی زموږ څخه راضی شي.
مېرمن فاطمه، نو د حاجي صاحب په دغه لپنده او نصیحت ډکو خبرو کې به موږ نور څه ووایو؟
حقیقتونه دي
او د ورځې په اساس خبرې کړې دي که نه. باید موږ ټول د هر کله راشه د ګلبڼ ګلان د زړه په غوږو دغه د حاجي صاحب دغه خبرې واورو. نو ښه، تاسو ویل چې حاجي صاحب یو شعر هم رالېږلی.
حاجي صاحب ثمرګل نیکنام خیل صاحب په خپل رالېږلی شعر کې وایي چې عنوان یې دی له پاکستان څخه کډه په سر. وایي زما په زخمي زړه کې افسانې پاتې شوې د شرابو ډکې مې پیاله
پاتې شوې.
وایي په وروري کې دې له کوره وشړلم ځکه مې زړګۍ باندې ګیلې
پاتې شي.
وایي خړ د خټو کور مې رنګ کړو درنه لاړم. ستا ته تا ته مې د غولي نشانې پاتې شوې. وایي پر مخ ځم و شاته ګورم ګرم
خونه یم
ګوره زما رنګي کډوالي پاتې شوې.
ګوره
زما رنګي کډوالي پاتې شوې. وایي د هجرت کور دې په زور ظلم را ړنګ کړو په خوله د بلدوزر کمی جامې پاتې
شوې.
مهلت راکړه چې حساب ورسره وکړم. پټل
کیمی
ګټلی خزانه پاتې شوی.
وایي
پښتانه وو د محبت رشتې مو وکړي سمره پښتونخوا کې مو رشتې پاتې شوي.
نو خر د خټو کور مې وران شو درنه لاړم تا ته مې د غولي نشانې پاتې شوې. نو حاجي صاحب هیڅکله د خدای پاک خراب مکړه، بیا بیا دې خدای په خوشحالۍ سره راوله خپل دوهم کور ته په ورین تندي سره. به هغه خلک چې کابو څه د پاسه څلور لسیزې یې درته په ورین تندي کتلی دي بیا درته په ورین تندي ګوري. حاجي صاحب، ټول سره ورونه خویندې یو، له یو بله څخه به نه خفه کیږو. ممکنه ده تر یوه حده ځینې ترنګلتیاوې یا خفګانونه رامنځته شوي وي، خو باید موږ ټول مسلمانان د انصارو مهاجرینو په څیر دومره مهربانه او لورورواله ډکه مینه ولرو چې هیڅوک زموږ په منځ کې درد او نفرت را میانستر نکړي ان شاء الله.
نو د حجی سمرګل نیک نام خیل صاحب د شو او لنسیت او ډکو خبرو ته ډیر ډیر مننه کوو. کور مو ودان ان شاء الله بیا را سره د تل پشان اړیکه م هغه شان څنګه ساتي یو زل بیا ډیر ډیر مننه. حمید صاحب یو شی به وایم چې د مهاجرینو یا کډوالو سره څوک چې بد چلند کوي دا خلک نه دی
دا مېرمن فاطمی
لکه
څنګه مخکې ما چې خبره وکړه کنه چې دا د درد او نفرت را مېسته کوونکې یو داسې
څو کسان
چې غواړي د خپل خویندو ورونو مسلمانو خویندو ترمنځ درد را
مېسته
کوي. نو هڅه وکړو چې ان شاء الله دا درد او دا نفرت را مېسته
نشي. نو کستا زه خو خوي دلته به یو لنډه شاندمه وکړو او بیا براشو د قدرمنو اوریدونکو حضور
ډیره خبره ده. نو ګلونو اوریدونکو بیا مو هر کله کوو په هر کله راشه ګل بڼ کې بیا ستړي مشي. مېرمن فاطمی دا هم د افغانستان له خوست څخه زمونږ یو بل قدرمن قدرت الله صاحب هم د خاطر اپریدی یو شعر را لګل دي
چې
د خپل ګلونو اوریدونکو سره هم شریکو.
بله
نو قدرت الله سره وای دا د خاطر اپریدی شعر را لګل دي وای چې اپریدی صاحب وای چې چې خفه په غم د یار شي هغه یار دی چې ازار په روغ بیمار شي هغه یار دی د خاده او خوشاله یاران خو ډیر دی په تنسکه چې په کار شي هغه یار دی
حقیقتا هم دا دی.
بیا وای چې دا یار نه دی چې د روغ یار سره جاړي دا یار نه دی چې د روغ یار سره جاړي چې بیمار سره بیمار شي هغه یار دی د خاده په ډیرو شپو نه معلومیږي چې په مړی دی ایثار شي هغه یار دی ټول یاران په یو رنگ مګوره خاطره تر خپل وسه چې نثار شي هغه
یار دی وای چې خپه په غم د یار شي هغه یار دی ان شاء الله تعالی چې زموږ قدرمن اوریدونکي بیا هم داسې شش شعرونه د هر چا سره چې یا په خپل یا د نورو مشتراوستوي چې موږ هم قدرمن اوریدونکو ته به
ان شاء الله د قدرت الله صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو. نو مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ډیر خ او قدرمن همکار خغلی امان الله زمانی سه لا ټولنیزو چینلونو یو ډیر په زړه پورې شعر راخو کړی دی چې د خپل هر کله راشه د ګلبن ګلانو سره هم شریکو.
بله
نو هغه وای چې دا شعر د خاغلی ډاکټر صاحب تاج محمد بونیر
څخه دی
چې ډیر ډیر مننه کوو. نو ډاکټر تاج محمد صاحب وای مکتب کا زمون خپل د نصابونو ټول پردی دی ویلی مونږ ته هر چا سبقونه ټول پردی دی جنگونه مونږه کړی دی میدان مونږه غټلې تاریخ کې د میړانو مو نمونه ټول پرته دی. پښتو مو مورنۍ ژبه ده مونږ زده کړې نه ده پراته زمونږ په ذهن کې لفظونه ټول پردي دي د نورو کلتورونو نمایش ورپکې کیږي په خاوره د پښتون باندې رسمونه ټول پردي دي د نوم سره رواج اوس د ابو د سابقې دی مونږ ایخي ماشومان الله نمونه ټول پردي دي مونږ تل شاهدان شوي یو مونږ تل ویني ورکړي مونږ ویني دي ورکړي ټوپک پردی پردی او هم جنگونه ټول پردی دي. زمونږ د ستونزو ذکر په بیخي ورپکې نه و مونږ لوستي رسالې او اخبارونه ټول پردی دي د خپلو وسایلو د اختیار نه بې خبره راغستې مونږ په سر باندې غمونه ټول پردی دي په غټو چوکیو ناست وي تاجه دغه یې پوره ده نومونه پښتانه لري فکرونه ټول پردي دي.
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب دا خو حد کړی
واقعي چې ډاکټر صاحب حد کړی دی
واقعي چې موږ تل شهیدان شویو موږ تل
ویني ورکړي واقعي
ټوپک پردی پردی دی او موږ هم جنگونه ټول
پردی
نو ډیر مننه ډاکټر صاحب خو په شعر کې سمندر لکه به چې بند کړی دی نو د سیمې او نړۍ ټول حالات مو پکې راغوند کړی واقعي همداسې ده نو بس موږ هم دعا کوو چې الله تعالی پر موږ باندې رحم وکړي او پاک خدای زموږ هیواد یا زموږ په اسلامي سیمې هم باندې رحمتونه او برکتونه نازل کړي او زموږ واکوالانو ته د خدای تعالی پاک عقل او سلیم
عقل سلیم ورکړي انشاءالله نو میرمن صابری دی همداسې میرمن کرمی دی او همداسې زموږ نور همکاران هم دي هغه اشاره کوي چې نور وخت نه لرو نو ګورو ګرځو میرمن فاطمی د خپلو خوږو اوریدونکو غږیزو پیغامونو ته که تاسو خوښوي نو دا هم زموږ یو ډیر قدرمن ملګري او شاعر ښاغلي احسان محسنی صاحب یو پیغام را لېږلی دی چې ګورو څه راسره شریکوي
گل گل پر آلست شونده به خود راوی لکه چه گل پر اندر بیاو داری پر آلست شونده دار که اولو که وخور لدوم را وخور کره نو و نوم ده چا با یواز کره و نوم پس رو شونده نمگره پروت مای ده گل 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 ورین شونده زمای ساس ده خپل عقل تیر شو گونگا جذبه میرا بیدار نشپلا بس یا ورمانی ده بای کره ابای کوا تا با بیدار سنوا چه سنگ شپای پسارا کریوا وقت خرید کم دور انسان کریو تا مسافرو عدیبی تلار تا مسافرو عدیبی تلار
ډیره مننه محسنی صاحب په زړه پورې شعر مو را لېږلی چې البته له پند هم ډک دی بیا هم ډیره ډیره مننه دا هم زموږ یو بل اورېدونکی چې مخکې مو هم ذکر کړی حاجي صاحب ثمرګل نیکنام خیل صاحب دی چې یو پیغام هم لري او موږ ګورو چې موږ ته څه وایي او زموږ قدرمنو اورېدونکو ته
وایي څه غږ او ځوږ دی د کور د باندې شور دی یو پکیر ناری وهی ولال سر تور دی وای نه هریما نشتیم زبر ولای لوجم رم په خوب لدلی مخبل گور دی او زملانگی دروازه باندې ولالیم زملانگی دروازه باندې ولالیم گوند سراکړي د خان سړی دا کور دی د ملنګ پکیر نه ستر په کار نه دی د ملنګ پکیر نه ستر په کار نه دی د هر کلی زنانه ای خور او مور دی سوالګر ډیر شو خدای سن استراغلی سوالګر ډیر شو خدای سن استراغلی تور ملنګ وای د بمو تو پکو زور دی سمره مس په دنیا ګرځي خیال دی نه ده ای سمره مس په دنیا ګرځي خیال دی نه دی گاونډی دی نیستی سو ای لکس کور دی و سلام
ډیر ښه حاجي صاحب ډیر ښه هم ډیر په زړه پورې شعر دی رالیږلی دی البته ډیر وخت بعد یې شعر هم په خپل غږ سره رالیږلی دی نو د حاجي صاحب بیا ډیره ډیره مننه کوو نو میرمن ګوره میرمن فاطمی ګوره دا وخت نه لرو ځکه چې زمونږ پروډیوسر ډیرې اشارې کوي وایي چې وخت نه لرو نو که تاسو
وخت مو خو حامد صاحب دلته موږ ډېر ښځینه تاسو یو یاست موږ څلور کسان
ګوره دلته څلور میرمنې ناستې دي او واقعي چې
ستاسو زور په موږ باندې نه ریږي
نو ځکه مونږ اجازت غواړو له خپلو خوږو اورېدونکو
د خدای په امان تلپات خوشبویی.
خوږو دوستانو د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه درسره غږیږو. د دغې لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغېزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini.